بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینهوالو حامد سیمه اب سره د نوران دیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 28 او د 2028 میلادي کال د سپتمبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې له یو اړخیزو بندیزونو سره د ملګرو ملتو د منشور د دفاع کوونکو د دوستانو د ډلې د خارجه وزیرانو د مخالفت په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د ایران د سپیڅلي دفاع د اونۍ په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب دراورو، او بیا هم د ښو عادتونو نومې لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل دښمنانو هڅه کړې څو د ایران د ملت آواز په نیویارک کې نړیوالو غوږونو ته ونه رسیږي خو ناکام شول. د ایران وروستیو ترنګلتیاو کې یو شمیر داعشي وګړي ونیول شول. طالبان وایي په جماعتونو او لمونځګزارو باندې بریدونه او یو نه بخونکی جنایت دی. او د سوریه په درعا ولایت کې اوبو داعشي جنایتکار هلاک شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په ناسته کې له ګډون وروسته پرون تهران ته راستون شو، او د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې په خبري ناسته کې وویل دښمنانو ډیره هڅه کړې څو په نیویارک ته په سفر کې د نړیوالو غوږونو ته د ایران د ملت غږ او آواز ونه رسیږي خو ناکام شول. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وخته په مهرآباد هوایي ډګر کې په خبری کانفرنس کې وویل د دښمنانو هلې ځلې ناکامې شوې او د ایران د ملت چغه یعنی د درستو ظالمانه بندیزونو ختمول د شهید جنرال قاسم سلیمانی په څیر د شهیدانو د مسلمیت فریاد او انسانانو ته له دوه مخي نظر او ظلم او ستم لري کې دا د درست ملتونو په نظر کې ونیسي. زما په اند دښمنانو غوښتل چې دغه आवाज نړیوالو ته ونه رسیږي، خو په خړول دغه فریاد په نړیوالو ارګانونو کې د نړیوالو غوګونو کې انګازې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د بلوګرو کرغړنو اقداماتو په ضد د ایران د میړنی او موقع پیژاند ولس ملیونی خود جوش لاریون ته په اشاره سره هم وویل دا ولس ولولناک شتون او هغه اقتدار او عظمت چې ولس په خپل شتون سره نندارې ته وړاندې کړ د دښمنانو نقشې علامات سره مخ کړی دی. ابراهیم رئیسی په نیویارک کې خپل لیدو کتو ته په اشاره سره هم وویل د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ناست یو ښه فرصت وو څو د اسلامي ایران لیدوګې بیان کړو. په دغه لیتوګو کې په یو ورخیز پالنې ډډه کولو لا دوه ګونو سټنډرډونو په مخ اړولو د ترهګرې بشري حقوقو او دارز د اټمی موضوع باندې رڼا واچول شو او په هغه دوه ګونو نظرونو چې په لویدیز کې موجود دي اعتراضونه پورته شول. هغه له ایران سره د ملګرتیا لپاره د مختلفو هیوادونو ګروهونو ته په اشاره سره هم وویل د سیمې او نړۍ په ساویه له ایران سره د سیاسي اقتصادي ملګرتیا د پراختیا لپاره ګروهونه شته او اوس د سیمې او نړۍ د مشکلاتو د حل لپاره د ایران پر ځایګي ټینګار کوي. ښاغلی ابراهیم رئیسی هم داراز د ملګرو ملتو له سرمنشي سره خپلې کتنې ته په اشاره سره وویل له انټونیو ګوترش سره په کتنې کې د خپلو مسلو د حل لپاره د ملتونو ته په رول ورکولو او د دوی په داخلي چارو کې د پردیو د لاسوهنې په مخنیوي کې د ملګرو ملتو د ځایګي په اهمیت مو ټینګار وکړ او ومو ویل چې ملګري ملتونه باید په حقیقي معنا کې د ملتونو موسسه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دوام کې ویل موږ باوري یو د یمن، افغانستان او اوکراین مشکلات د حل وړ دي او د نورو لاسوهنې ته هیڅ ضرورت نشته. هغه هم داراز روښانه کړ نن سبا د سیمې د مسلو د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت ځایګه ډیر لوړ او غښتلی دی. که امریکا وغواړي په ښه ډول نړیواله اټمي موافقه ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان چې په نیویارک کې دی بیګای د هالند، ناروې، برازیل، سوئد، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره لیده کته وکړل او د دوه اړخیزو سیمیزو نړیوالو مسلو او بدلونونو په اړه یې د ایران لیدلوری بیان کړی. ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د هالند له خارجه وزیر او مرستیال لومړي وزیر ویک هوکسټرا سره په کتنه کې وویل اروپایان په خپلو ژمنو باید عمل وکړي او امریکا که وغواړي نو د جامع نړیوال اټمي موافقې د مادو اجرا کول آسان دي، البته د متقابل احترام او ګټو په اساس باید عمل وشي او شوي ژمنتیاوې پوره شي. د ایران خارجه وزیر همداراز د اذربایجان له خارجه وزیر جیهون بایراموف سره هم په کتنه کې په ډاګه وویل اسلامي ایران د سیمې د پولو او هر ډول جیوپولیټیک بدلون سره مخالف دی او د سیمې ترنګلتیاوې د سیمیزو هیوادونو حکومتونو په مشورو او راشه درش سره د حل وړ دي او د پردیو لاسوهنې د حالاتو د لا ترنګلي کولو هڅه کوي. د اذربایجان جمهوریت خارجه وزیر هم په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو مناسباتو پر مطرحو موضوعګانو باندې په ټینګار سره د دواړو هیوادونو پر مشورو ملګرتیاو ټینګار وکړ. د ایران یوې امنیتي سرچینې پرون وخته فارس خبری اجانس ته په خبرو کې د ایران د امنیتي ځواک په لاس د ایران په شمال ویدیس کې په اعتراضونو کې د رول لوبونې په وخت د داعش تکفیری تر هغه ډلې یو شمېر وګړو د نیولو خبر ورکړ. درې ورځې مخکې هم د ایران د اذربایجان غربي ولایت په ځینو سیمو کې په اعتراضونو کې د کوملا او ډیموکرات تر هغه ډلګیو یو شمېر بلوګر او تر هغه نیول شوی چې د اعتراض کوونکو په سر کې ترنګلتیاوې رابرسېره کولې. د ایران په تهران او ځینو نورو ښارونو کې په همدا وروستیو کې د مهسا امینی نومې یوې مېرمنې د مړینې په پلمه ګرځولو سره بلوګرو د عمومي او خصوصي ځایونو او ودانیو باندې په حملو سره یو لړ تاوانونه اړولي او دغه راز یې په دغو ترنګلتیاوو کې یو شمېر عام خلک او پولیسو ته مرګ ژوبلې هم اړولي دي. دا په داسې حال کې دي چې پرون د جمعې لمانځه عدالت کول وروسته د ایران ولس په خود جوش توګه په یو غږ مله انداز سره او په یو غږ سره د بلوګرو او پیلو کسانو په ضد راپورته شول او ملیونی لاریونونه یې ترسره کړل او له بلوګرو او شر جوړونکو څخه یې خپل کرکه او نفرت نندارې ته وړاندې کړ. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ درسیز والی هم په یوې اعلامیه کې د هیواد امنیت په ضد د قسم خوړلو دښمنانو د وروستۍ دسیسې په موقع پیژندنې کې د ایران د شریف او شجاع ملت د هوښیارتیا او زیرتیا قدرونه وکړه. د جمعتونو او لمونځګزارو په نښه کول نه بخونکی جنایت. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد کابل په وزیر اکبر خان سیمې کې له جمعه سره نږدې په ترهګرې حملې په غبرګون کې وویل د افغانستان ملت د جنایتکارو په لمنځه وړلو کې له نظام سره ملګرتیا وکړي. پرون د جمعې لمانځه په وخت د کابل په وزیر اکبر خان جمعات مخې ته د ترهګرې بم چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او کابو څلوېښت نور هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د شیعه علمانو د شورا مرستیال مشر د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مشر لمرستیال سره په کتنه کې دغه هوا د شیعیانو د مشکلاتو د بیانولو سره له طالب حکومت وغوښتل د دوی مشکلات او ستونزې د ژمنتیا په اساس حل کړي. او د سوریې سنا رسمي خبري اجانس پرون وخت راپور ورکړ. د سوریې یوې امنیتي سرچینې وویل دغه هیواد په جنوب کې واقع درا په شمال لویدیځي سیمو کې د سوریې د پوځ په یو لړ پاکوونکو عملیاتو کې و داعشي تکفیري ترهګر هلاک او یو شمېر نور هم ټپیان شوي او د یو شمېر پټنځایونه او د وسلو ګودامونه هم تباه کړی شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت منور دین کو سنخ پل سیاسی تبصرہ دراورو چې لا یو ورخیزو به کټونو سره د ملګرو ملتو د منشور د دفاع کوونکو د مخالفت پاړه ده. د ملګرو ملتو د منشور د دفاع د دوستانو ډلې بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې یو ورخیز به کټونو پر دولو سره د هیوادونو واکمنی ځمکنی بشپړتیا او خپلواکۍ ته د احترام په ضرورت ټینګار وکړ. دغه غونډه د سپتمبر په 28 نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اوو اویایمې غونډې په څنډه کې ترسره شوې. په دغه غونډه کې د ایران د خارجه وزیر د نړیوالو چارو مرستیال رضا نجفي د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په درنښت او د ایران په ضد د امریکا د ناجایزو او یو وړخیزو بایکټونو پر ردولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع د دوستانو ډله 13 میلادي کال د ایران په شمول له 1900 هیوادونو جوړه شوې او دغه ډله د لویدیځي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو بیا بیا خلاف ورزیو ته د ځواب ویلو او د نوموړو اصولو د درنښت د ضرورت لپاره هڅه کوي. د دغه غونډې په ځای اعلامیه د خوراکي شیانو د ناامنیت د لوږې او د بېوزلۍ په زیاتولو کې د دغو بایکټونو په منفي اغیزو او یو ورخیزو بایکټونو د ردولو د هیوادونو د واکمنۍ د ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلواکۍ د احترام کولو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په اجرا او احترام باندې د ټینګار سره او له هغو هیوادونو سره د خواخوږۍ د څرګندونو په چورلی ستوب سره چې د امریکا له یو ورخیزو بایکټونو سره مخ دي د دغه ډلې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو او استازو لخوا تایید شو. د یو ورخیزو بایکټونو موضوع چې د لویدیځي هیوادونو په تیره بیا د امریکا لخوا د سیالو هیوادونو یا د لویدیز د سلطې د مخالفو هیوادونو پر ضد لګیږي په تیرو څو کلونو کې دوه چنده اهمیت پیدا کړی دی. د دغه موضوع دوه مهمې بلګې د زیات دباو سیاست چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په 2013 میلادي کال کې د جامع نړیوال اټمي موافقې څخه د واشنگټن لويستل وروسته د ایران په ضد اعمال شوی او اوس هم د جوزف بایدن د حکومت لخوا تعقیبیږي او په اوکراین باندې د روسیې د حملې په پلمه د ټولو لویدیځي هیوادونو لخوا د روسیې په ضد د تر ټولو پراخو یو ورخیزو بایکټونو لګول دي. اساسا د یو ورخیزو بایکټونو لګول د داسې اوزار په توګه ګڼل کیږي چې لویدیځ بلاک تل د نورو هیوادونو پر ضد ورڅخه د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. امریکا د نورو هیوادونو په ضد د یو ورخیز غیر قانوني او د ظالمانه بایکټونو بیرغواله ده. امریکا په نړۍ کې په نورو هیوادونو باندې د تر ټولو لوی بایکاټ لګوونکی ګڼل کیږي او دغه هیواد د بهرني سیاست د هدفونو په لړ کې د نورو هیوادونو په ضد د ډول ډول بایکټونو په لګولو کې تر ټولو زیاته اوږده مخینه لري. که څه هم د امریکا بایکټونه په بیلابیلو سیاسي، تجارتي او امنیتي او حتی د بشري حقوقو په پلمو سره د نورو هیوادونو په تیروي د سیالو یا د امریکا له سیاستونو سره د مخالفو هیوادونو پر ضد لګیږي، خو لا ټولو ظاهري دلایلو چې ورتیر شو د دغه کړچار د دوام اصلي دلیل د واشنگټن د ګټو تعقیبول دي. امریکا د زیاتره دباو د سیاست په چوکاټ کې د ایران په ضد په ټول تاریخ کې په تر ټولو سختو بایکاټونو لګولو سره بیره د روسیې، چین، د وینزویلا، کیوبا، د سوریې او د شمالي کوریا په شان د هیوادونو په ضد هم زیات یو اړخیز بندیزونه لګولي دي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکساندر نواک ویلي دي ټوله دنیا د امریکا له بایکټونو څخه چې نور له هیڅ کنټرول پرته د بیلابیلو هیوادونو په ضد چې مشران یې د واشنگټن خوښ نه دي لګیږي ستړي شوي ده. امریکا په تیره بیا برتانیا هم د بایکټونو په لګولو کې له یو بل سره ملګرتیا کوي. دغه بایکټونه د امریکا او د لویدیځ له اقداماتو او سیاستونو سره د مخالفت په پلمه یا د بایکاټ شویو هیوادونو لخوا د ګواښ پیدا سره ترسره کیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 28 نیټې سره برابر ده. څلور څلوېشت کاله وړاندې د 1455 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په دوهمه نیټه د عراق د بحث رژیم امنیتي ځواکونو د باچا رژیم سره د ملګرتیا په لړ کې په نجف اشرف کې د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد رهبر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه کور کلا بند کړ. د عراق پخوانی رژیم د هغو شو اړیکو له امله چې د باچا له رژیم سره یې درلودلې له امام خمیني رحمت الله علیه څخه یې وغوښتل چې له خبریالانو سره له مرکو د اعلامیو له صادرېدو او د باچا رژیم پر ضد او د ایران د وضعیت په اړه د نیکو او د خطبو له کولو دی ډډه وکړي. خو امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د هغوی په ځواب کې وویل، زه هر چیرې چې وم پر خپل شرعي دنده عمل کوم. د عراق د وخت دولت لږه وروسته یې امام خمیني رحمت الله تعالی علیه اړ کړ چې له عراقه ووزي او په دې توګه پاریس ته د حضرت امام خمیني د تاریخي هجرت پیلیزه او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د اوج زمینه برابر شوه. څلور څلوېشت کاله مخکې د 1455 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په دوهمه نیټه د رستاخیز شاهنشاهي ګوند ړنګ شو. د ایران د خلکو د اسلامي انقلاب په بهیر کې د جعفر شریف امامي د عوام غولونکې دولت پر رامنځته کېدو سره هغه نیت درلود چې په یو لړ اقداماتو سره پراخ ولسي اعتراضونه غلي کړي. هغه د خپل لومړي وزارت په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې په هیڅ ګوند کې غړیتوب نه لري او په دې توګه یې ځان له یوازنۍ دولتي ګونده ګوښه کړ. دا په داسې حال کې و چې د پارلمان ډیری استازو او سناتورانو او دولتي چارواکي په زور د رستاخیز ګوند غړي وو. بالاخره د 1455 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په دوهمه نیټه د رستاخیز دولتي ګوند له 43 میاشتو فعالیت وروسته یې رسمن ړنګ اعلان کړ او اعلان وشو چې د رستاخیز په نوم بل ګوند د سیاسي مبارزو په ډګر کې شتون ونه لري. خو د ملي شورا د وروستي پړاو چمتوالی او افتتاح او پر شاهنشاهي تاریخ د سپوږمیز تاریخ بدلیدل د دغه ګوند ناوړه لاسته راوړنې وې. ۱۹۵۵ څلور څلویښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په دوهمه نیټه د پهلوي پر ظالم رژیم په اعتراض کې د آبادان د تیلو د چرن ځای کارکوونکو او کاروالو نامحدود اعتراض پیل کړ. د ایران د تولیدي واحدونو د ځینو کارکوونکو او کارواکو اعتصاب د شریف امامي کابینې له رامنځته کېدو سره اممهاله پیل شو او ورو ورو نور واحدونه هم ورته اضافه شول. په دې منظومان کې د تیلو د شرکت د کارکوونکو او کارواکو په اعتصاب سره خلک د سوانګو له پلوه له ستونزو سره مخامخ شول. همدارنګه په آزاد بازار کې د تیلو او پټرولو بیې هم تر 50 چنده پورې زیاتې شوې او د هیواد د اقتصادي ځوړتیا لامل شول. دغه کاربندیز د ناامنیو په کابو کولو کې د شریف امامي دولت د ناکامېدو مهم عامل و چې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب پورې دوام وکړ. اولنن 15 کال مخکې د 1386 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې په دوهمه نیټه ایرانی انزورګر او میناتوریست استاد علی کریمی وفات شو. استاد علی کریمی په 1292 هجری لمریز کال کې په تهران ښار کې زېږېدلی و. استاد کریمی د انزورګرۍ له زده کړې یو څه وخت وروسته د پخوانیو صنایعو په هنرتون کې له استاد هادي تجویدي څخه د میناتورۍ په څانګه کې د هنر زده کړه پیل کړه او هم هلته یې تدریس ته مخه کړه. استاد علی کریمی د خپل تدریس په وخت کې ډیر شاګردان وروزل چې نن د انزورګرۍ او میناتورۍ پیاوړي استادان ګڼل کیږي.
د ایران سپیشل دفاع
د تهران رادیو مینوالو د ایران پر خلاف د عراق د بعث رژیم د تپلی جنگ د پیلیدو د کلیزه په مناسبت چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د مقدس دفاع د اونۍ په توګه منزل کیږي د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له دوهمې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په نننۍ برخه کې د سپیشل دفاع په دوران کې د ایران د حماس زیږونکو میرمنو په اکله له تاسو سره ژغیږو په دې هیله چې تر پای را سره مل ووسئ.
خوږو دوستانو د 1395 لمریز کال د وږي د میاشتې په 13 نیټه د ایران په ضد د تپلی جنگ په پیلېدو سره د هیواد د نفوسو د پامړ برخې په توګه ښځو د خرمشهر، سوسنګرد، احواز او مهران په شمول سرحدي سیمو کې په بې ساري میړانې او سرشیندونکو سره شتون سره ډېرې زوجناکې او ولولناکې حماسې وزګولې. دوی داسې ګمنام عسکری وې چې د جنگ د جبهې د تدارکاتو او د ځینو نورو دندو مسؤلیت یې په غاړه درلوده. په سرحدي سیمو باندې د دښمن ناڅاپي یرغل او همداشان په ښارونو باندې د هوایي بمباریو تقاضا وه چې ښځې نیغ په نیغه په جنګي سیمو کې شتون ولري. د ټولنیزو فعالیتونو په ترسره کولو کې د ښځو د دعوت او حرکت جرړه د اسلام د لومړنیو وختونو او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د وخت د میرمنو پتیرا بیا د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها او حضرت زینب کبرا سلام الله علیها مثالی رول تا ورګرځي. چې د اسلامي ایدیالوژي او د ټولنې د اړتیا په بنیاد یې په ټولنیزو پروګرامونو کې ګډون کاوه. دا پروګرام په دوام کې لومړی د احصایو په هنداره کې په مقدس دفاع کې د دغو میرمنو رول ګورو او ورپسې ترې له ځینو رول لوبونکو میرمنو سره بلدیږو.
عزیزانو، د تپلی جنگ د شهیدانو په اکله د چمتو شویو لیستونو او احصایو له مخې د ایران له پتمنو ښځو څخه د مقدس دفاع په دوام کې 6000 او 428 میرمنې شهیدان شوي، چې زیاتره په ښارونو باندې د بمباری او توغندوي حملو له امله په شهادت رسیدلې دي. په دغو 1500 جنګیالۍ وې، یا د میرمنې زیاتره په پیغلې او مجردې وې، او 2500 پکې د لسنه تر دیشو کالو په عمرونو کې وې. همداشان د مقدس دفاع د اتو کلونو په دوران کې 2000 او 808 زینه مرسته کوونکې او 2200 اویا ډاکترانې جبهو او محاذونو ته واستول شوې. د جانبازانو او د ایثارګرانو د چارو د بنسټ د احصایو له مخې چې د 1401 هجري لمریز کال د وږي په میاشت کې د جنسیت او د جانبازی ډلو په بیلولو سره خپره شوې، د ایران د جانبازو میرمنو ټول شمیر 15545 تنه دی، چې 3015 میرمنې پکې له 15% پورته جانبازی یا معلولیت لري. همداشان که څه هم د ایران پر خلاف د عراق په تپلی جنگ کې د ایران د اسیر شویو میرمنو د شمیر په اکله کوم روښانه شمیرنه نشته، خو په ځینو سرچینو کې د اتکلن جنگ په دوران کې د 101 ښځینه اسیرانو خبره راغلې ده. د اتکلن تپلی جنگ په دوران کې که څه هم د هیواد د عاید ستره برخه د محاذونو په سمبالښت لګېدلې ده، خو د جنگ د میدان د پراخوالي، د جګړې د مودې د اوږدوالي، د اقتصادي معاصرې او د ناسم اقتصادي حالت په وجه حکومت نشو کولای چې د جبهې ټول لګښتونه پوره کړي، ځکه د جنگ د ملاتړ په کار کې د ولسي ځواکونو مداخله ډیره ضروري وه. په دې منظومان کې ښځو د جنگ د ملاتړ په کمیټو کې په فعالانه شتون سره په دې لړ کې یو مهم رول ولوباوه. ښځو به نه یوازې د سنګرونو په کیندلو، د جنګیالیو لپاره د خوړو په پخولو او د مهماتو په ساتنه کې د سړیو مرسته کوله، بلکې په ابتدایي پوځي زده کړو سره به د باسي دښمن په مقابل کې د جبهې په اوله لیکه کې هم جنګېدلې. په جماعتونو او ښوونځیو کې د ولسي مرستو د راټولولو د کمیټې جوړول، د جنګیالیو د اړتیاو ډول ډول شیانو بیلول، بندول او لیژل، د تجهیزاتو تعمیر، د وسایلو بیا رغونه او د خوراکي موادو، جامو، کپړو او د ګرمو کالیو برابرول له جبلجی څخه د ښځو د ملاتړ ځینې فعالیتونه وو.
خوږو دوستانو، د سپیڅلي دفاع د دوو شهیدانو او د یو جانباز مور خانم عصمت احمدیان هغه میرمنه ده چې د مقدس دفاع د اتو کلونو په پړاو کې به یې په اهواز کې د جنگ په جبهو کې د ډاټسنې د یوې چلوونکي په توګه د جنګیالیو ملاتړ کاوه. د جامو او کالیو له وینځلو رانیولې د جنګیالیو لپاره د خوړو تر تیارولو پورې یوازې ځینې کارونه دي چې یادو جهادي میرمنو په هغو کلونو کې ترسره کول. د رغونې او جوړونې ډګر ته د هغو داخلېدو له هغې یوه کار زیږونکې میرمنه جوړه کړه. هغه وایي جنگ یوه بده او پلیده ښکارنده ده، خو جبهه او کسان یې مینه ناک او په زړه پورې وو او دفاع یوه مقدسه چاره. د شهید نواب صفوي لمسی میرمن فاطمہ نواب صفوی یو بلا با تور میرمن نواب چې د ایران د اسلامی جمهوریت خلاف د عراق د باسی رژیم د تپلی جنگ په زمانه کې د چارون کې پتوګا د بهمن شیر لور ته تللی و. هغه به د دښمن له موقعیت د موثر او ګټور معلوماتو په تر لاسه کولو سره د عملیاتو په کامیابی کې ټاکونکی رول درلوده. هغه په وروستي ځل په داسې حال کې ولیدای شو چې د یو شهید جنازه یې راوړله. نو معلومه ده چې له یو لړ کامیابو کمانډوي عملیاتو راستنیږي. د مجیده نګراوی په نامې سره د سوسانګرد سیمې میرمنه د دیارلس سوه نه پنځوسم لمریز کال د لړم د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د سوسانګرد د کلابندۍ د ماتولو په عملیاتو کې وتوانېدله چې د دښمن شپږ پوځیان او افسریان بې وسلې کړي او اسیران یې کړي. هغه وایي کله چې د عراق فوج په حمیدیه کې ماتې وخوړله نو د دښمن ځواکونه په لالهاندۍ او پریشانۍ سره په خلکو باندې په ډزو سره هڅه کوله چې وتیښتي، خو سرحد ته د ستنېدو لاره ورته نه وه معلومه. کله چې شپږ تنه تیریګر عسکر زموږ د کور خواته راورسېدل نو ورته مې وویل چې که مخکې لاړ شئ نو د خلکو او د سپاهي پاسدارانو په محاصره کې به ګیر شئ او وبه وژل شئ. سمدستی زمون کور ته ردننه شي او په کوټه کې کینی او وسلې مو له ځانه لرې کړې چې پټې کړم. هغوی زما په خبر عمل وکړ. کله چې بې وسلې شول نو د کوټې ور مې ورپسې تاله کړ او خلکو ته مې غږ وکړ او په غنیمتي وسلې سره مو شپږ تنه عراقیان پوځیان د جومات په لور بوتلل.
په جرأت سره ویلی شو چې کومه ملګرتیا او استقامت چې د تپلی جنگ په دوران کې د ایران د پتمنو میرمنو څخه ولیدل شو په بل هیڅ وخت کې او د نړۍ په هیڅ کومې سیمه کې مخینه نه لري. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا که ښځو د جنگ حماسه نه وې لوستې او په کورونو کې جنگ یو ارزښت نه وای بللی نو سړیو به جنگ ته د تک اراده او انگیزه نه پیدا کړي او د رضاکاران و پراخ لخکر به د جبهې په لور نه تلی. ډاکټر معصوم احباد د جنگ په ابتدایي ورځو کې د سرې میاشتې د ځواکونو د یوې غړې او د وسلوال د استازې په توګه په خانه شهر سیستم کې په کار لګیا شوه. هغه په یوه ماموریت کې له دریو نورو ښځو سره یو ځای د عراقي ځواکونو په لاس اسیره شوه. هغه تقریبا څلویښت میاشتې د عراق په کمپونو کې بندي وه او په کال دیارلس سوه دوه شپېتم کې آزاده شوه. د هغې له نظره د جان د اسارت په مقابل کې د جسم د اسارت ارزښت نشته. کوم کسان چې کلک وو او کلک ودرېدل او په استقامت او پایداری سره یې خپل عزت او شان وساته غوره دي، او حقیقي اسیران هغه دي چې خپل روح په کمبیه خرڅوي تر څو جسم وروزي، چې د انسان له روح او جان پرته حقیر او سپک دی. میرمن آباد د ایران د اسلامي جمهوریت د ښځو د فعالیت په اکله هم وایي د اسلامي تفکر په ډول کې ښځې هیڅکله له عامه خلکو او ټولنیزو فعالیتونو بیلې نه دي پاتې شوي. اسلامي نظام په ټولنه کې هر ډول پرمختګ د نورو تر څنګ د دغې سترې پرګنې په فعالانه او زوژناکه شتون پورې شرطمن ګڼي. له دغه تفکر څخه ترلاسه شویو مهمو خدماتو څخه د نننۍ ټولنې ښځو او جنکو ته په ځان باندې د اعتماد د اس د هویت راژوندې کولو ته اشاره کولی شو چې همې په ملي ډګر کې او همې په نړیوال ډګر کې ګټې وینو.
دوستانو د جنگ په پړاو کې د ښځو کلتوري رول هم پریمانه اغیزې درلودې چې عیني نښې یې د تبلیغ د شهیدانو په قدرونې او درنښت له منافقانو انقلاب ضد پروپیګنډو سره مقابلې د شهیدانو جنازو او د هغوی د درنښت په شان مورد پکې شامل دي. خځې په مقدس دفاع کې د خپل اغیزناک شتون په برکت د هغه پړاو خیر اویانی هم دی او د مقدس دفاع او تلپاتې کې دا په ادبیاتو کې رول لوبولی دی. د دا نومي کتاب راوی میرمن زهرا حسینی یوه هغه میرمن ده چې په کمساري مقاومت او میړانې سره د شهیدانو د کفن او دفن په کار کې برخه اخیستله. هغه په هغه زمانه کې چې یوازې د ولس کلنه وه خپل شهید پلار او ورور یې په خپلو لاسو سره قبر ته کوس کړل. د خرمشهر د دفاع په پړاو کې زخمی شوه او د ملا په تیر کې د بم ټوټه ونښته چې له هغه وخت راهیسې یې په بدن کې ده او له عوارضو یې کړیږي، خو بیا هم کینی نه ناست او پرله پسې هڅه وکړه چې د جنگ او جبهې یا د جنگ ځپلو خلکو په خدمت کې وي. لا جنگ د میرمن حسینی رپورٹ بے سارے دے او د جنگ په حق لا د ایرانیانو بهرانیانو لخوا په لیکل شویو ګڼو کتابونو کې له هیڅ یو سره هم ورتواله نه لري. د هغه په کتاب کې د ایثار او د ایمان د ولولې داسې صحنه تر سترګو کیږي چې زړونه لړزوي.
قدرمن اوریدونکو، د انقلاب په اولنۍ او ابتدایي کلونو کې د فهیمه بابایان پور او د شهید غلام رضا صادق زاده نکاح امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تړله. کله چې امام خمینی له میرمن فهیمه څخه د نکاح د خطبې لپاره د وکالت د اجازه غوښتنه وکړه، نو هغې په کلکو ټیکو امام ته عرض وکړ: زما مثبت ځواب شرط لري. خلکو په ایرانتیا پوښتنه وکړه: کوم شرط؟ فهیمه امام ته وویل: په دې دنیا کې زموږ دواړو د شهادت لپاره ستا د دعا او په آخرت کې زموږ د شفاعت د قبلولو په شرط. د شهادت غوښتنې د غیروحیې به امام خمینی د بریا په اکله ډاډه کاوه او فرمایل به یې: زه چې هر کله محترمې میرمنې وینم چې په کلک هوډ او ارادې سره زموږ د هدف په لاره کې هر ډول زحمت او حتی شهادت ته حاضرې دي، نو ډاډه کیږم چې دا لاره به بریا پای ته ورسیږي او بیا هم دغه بریا د ایران د اسلامي جمهوریت به په نصیب شي.
دوستانو، د ایران د سپیڅلي دفاع د اونۍ په مناسبت د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری شه. د تهران د پښتو خپرونې خوشو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د شو عادتونو نومې لړۍ لنني درې دېرشمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوو، په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، له یو ښه ژوند برخمنېدا لپاره د بدن سلامتیا او نفسیاتي روغتیا هر دواړه ډیر اهمیت لري. کله کله د خپل خوښې ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون اړین وي. د ښو عادتونو نومې لړۍ په نننې برخې کې سره باید ووایو چې په کار ده د غلطو عادتونو په ځای ښه عادتونه خپل کړو. لازمه ده ووایو هغه سپارښتنې چې په دغې لړۍ کې وړاندې کیږي کولی دي او ممکنه ده له دوی ځینې د درستو لپاره مناسبې نه وي. نو د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره حتمن ل خپل ډاکټر او سلاکار سره مشوره وکړئ. نو خوږو دوستانو په تیر مطلب کې مو په مهارت سره د مسلو سنجول او حل کولو په اړه وغږیدو. په نننۍ برخه کې هم د موضوع په حل کې د بیوسۍ د موضوع د حل د مهارت د ډول ډول ټکنیکونو تا د رسیدا د خاندونو د دلیلونو په باب سره خبرې کوو. ډېرې کسان د یوې مسلې په حل کولو کې خپلو تیروتنو ته متوجه نه دي او په همدې علت د ژوند له مشکلاتو سره د ډاغرې په وخت دغه مشکلات او ترنګلتیاوې په ښه ډول نشي حل کولی. ممکنه دا دغه بیوسي او کمزوري د مسلو په حل کې ځینې دلیلونه لري چې په دوام کې پر هغو ځینو رڼا اچو. په هغو کې یو دلیل دا دی چې د مشکلاتو له رامنځته کوونکو عواملو سره نښې په سم ډول نه پیژنو. د یو مشکل اصلي او جرړیز دلیلونو د موندلو لپاره باید ښه فکر وکړو، په لومړنۍ نتیجې سره فیصله ونه کړو او له خپل ځانه سمې پوښتنې وکړو څو ډاډمن شو اصلي دلیل یې پیدا کړو.
لکه څنګه چې زیاتره غواړو خپل کارونه ژر ترسره کړو، د حل لارې په ټاکنې کې دغه بیړه زموږ ذهن گمراه کوي او زموږ د مشکل د اصلي دلیل د موندلو لپاره مختلف حل لارې نشو پیدا کولی. له بل پلوه په خپل علم کې له حد زیاته تکیه کول ممکنه ده موږ گمراه کړي. یوازې د پوهې او علم درلودل د یوې مسلې او مشکل د حل د توانمنۍ لپاره کوم دلیل نه دی. موږ باید د دې ترڅنګ منطقي تفکر هم ولرو، ځکه د منطقي تفکر درلودل له موږ سره مرسته کوي څو د مناسبو حل لارو د موندلو لپاره ښه ایډا او خلاق ذهن ودرلودل شو. زموږ خوشحالي او بریالیتوب د یوې مسلې په حل کولو کې زموږ د توانمنیو له اندازې سره اړوندوالی لري. که د ژوند له مشکلاتو سره په چلند کې مناسبې حل لارې ونه موندل شو، نو له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کیږو. تل د کسانو ترمنځ په ارتباطاتو او تعاملاتو کې مشکلات موجود وي. که د مسلې او مشکل د حل مهارت ونه لرل شو، نو ناسم تفاهمونه نشو ختمولی او له نورو سره په خپلو ارتباطاتو کې له مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کیږو. د کار په چاپیریال کې هم باید د هغو مسلو د حل توانمني ولرلی شو چې رامنځته کیږي. که داسې نه وي، نو د مشکلاتو په زیاتېدا سره بېوسي او کمزوري احساسوو او په خپل نفس باندې اعتماد له لاسه ورکوو. د څېړنو پر اساس هغه کسان چې د خپل ژوند د مشکلاتو د حل توانمني نه لري، لا زیات د سټرس په څېر له روحي ناروغیو سره هم لاسو ګریوان کیږي.
خوږو دوستانو، که فکر کوئ هماغه شان چې د مسلې د حل په توانمنۍ کې پیاوړی عمل نه کوئ، نو د مسلې یا مشکل د حل د تخنیکونو په یادونې سره دغه مهارت په ځان کې پیاوړی کړئ. دغه مهارت په پیاوړتیا سره د مشکلاتو د رابرسېره کېدو په وخت د دغو مشکلاتو د حل لپاره لا زیات په نفس اعتماد ولرئ. نو له موږ سره واوسئ چې د مشکلاتو د حل له ډول ډول ټکنیکونو سره آشنا شو. د یوې مسلې په حل کولو کې د مثبت فکر درلودل دغه مهارت ته د رسیدا لومړنی ټکنیک دی. ځینې کسان کله په ژوند کې له یوه مشکل سره مخ کیږي، نو هغه د حل کېدو وړ نه ګڼي. د مشکل د حل دغه کړچار د یوې مسلې د حل په بهیر کې یو لوی خنډ دی. په دغه حالت کې که انسان تصور وکړي چې یو مشکل د حل کېدو وړ نه دی، نو د زیار او هڅې لپاره خپله انګیزه له لاسه ورکوي. البته که د یو مشکل رابرسېره کېده د خپل پرمختګ او ترقۍ لپاره یو فرصت وګڼي، نو په لا زیاتې انګیزې او په نفس باندې په اعتماد سره یې د حل لپاره اقدام کوي. ورپسې تخنیک چې په انسان کې د مشکل د حل مهارت پیاوړی کوي دا دی چې خپل منفی تفکرات مدیریت کړی شي. د منفی تفکرات مدیریت او د احساساتو کنټرولول د ناسمو فیصلو کولو او د تیروتو حل لارو مخنیوی کولی شي. د دغه کار لپاره خپل منفی افکار په یو کاغذ ولیکئ، بیا یې وارزوئ چې له هغو څومره سم دي. همداشان د هغو په ځای مثبت فکرونه راولئ، نو تاسو سره مرسته کوي څو په لا زیات په نفس باندې په اعتماد او فکر سره مشکل حل کړئ.
عزیزانو، خلاقیت او نوښت هم د یوې مسلې د حل کولو له مهارت سره ډیره مرسته کولی شي، ځکه کله ناکله د یوې مسلې د حل لپاره پخوانۍ رودې هیڅ کارندوالۍ نه لري. په همدې علت د خلاقیت د روزنې او د نوي آیډیاو د درلودلو علت د یوې مسلې د حل لپاره سمو حل لارو له کشفولو وروسته مرسته کولی شي. همداراز هڅه وکړئ هغه تیروتنې چې په ژوند کې مو ترسره کړي دي ومنئ او ځان بشپړ یا کمال پال مه ګڼئ. کمال پال کسان په دې دلیل چې نه غواړي کومه تیروتنه وکړي معمولا د سمې حل لارې د کشفولو لپاره هیڅ قدرت نه لري. د ژوند د تیروتنو منل لامل کیږي ورڅخه درس واخیستل شي او له خپلو تجربو څخه د مختلفو مسلو د حل لپاره استفاده کیدلی شي. د یوې مسلې د حل د مهارت د یادونې په لاره کې هڅه وکړئ چې له خپل ځانه مختلفې پوښتنې وکړئ. له ځانه د مختلفو سوالونو په پوښتنې سره د مشکل د حل لپاره مختلفې لارې پیدا کیږي او تر ټولو ښه فیصله کولی شئ. ویره په ژوند کې یوه مخنیوونکی عامل دی. پر دې حساس هڅه وکړئ چې ویره په ځان کې را نولئ. که د نوو او مختلفو حل لارو له امتحانولو وویریږئ، نو د مشکل د حل لپاره هیڅ فیصله نشي کولی. همداراز د خپل مشکل په زمینه کې د برلاسه کسانو په بیلګه کولو سره د هغو له تجربو استفاده کولی شي او هم د مختلفو حل لارو د موندلو لپاره له پوهو او خبرو کسانو سره مشورت وکړئ.
خوږو دوستانو، کامیاب کسان د هغو ناکامیو لپاره چې ممکنه ده په ژوند کې پیښې شي پروګرامونه لري. پر دې اساس هڅه وکړئ تل څو حل لارې ولرل شي، څو د ناکامۍ په بڼه کې ورڅخه استفاده وکړئ. همداراز تل په نظر کې ولرئ هغه حل لاره چې ټاکلې مو ده د مشکل د حل لپاره یې کارندوالی نه درلوده، نو ناهیلي مه کیږئ او د نوو حل لارو د موندلو لپاره بیا هڅه وکړئ. ژوندتیا هم ډیره مهمه ده. پر دې اساس د یوې حل لارې د ټاکلو په بڼه کې یې انجام ته د رسولو لپاره په هغو ټولو ژمنو چې مو کړي دي پابنده واوسئ. بېځایه غرور او کبر د پرمختګ خنډ کیږي. په دې مغرورتیا چې زه خپل مشکلات په ځان له سر حل کولی شم ممکنه ده د تاسو د ناکامۍ سبب شي، نو ځکه د ضرورت په بڼه کې له نورو کسانو مرسته واخلئ. همداراز حل لارې ته د رسیدا لپاره له لنډمهاله موخو څخه شروع کړئ او د هغو په اساس په مرحلو کې بریالیتوب ته د رسیدا لپاره پر مخ لاړ شئ. لکه څنګه چې تل د نوو تفکرونو او رودو مطالعه ستاسو مخې ته راځي، نو حتماً یې مطالعه کوئ، ځکه د مختلفو کتابونو په لوستلو سره د تاسو ذهن د مشکل د حل لپاره د مختلفو رودو د موندلو په باب او د یادونې لپاره روښانه کیږي. همداراز ضرورت دی چې په ځان کې پوښتنه کوونکي مهارتونه پیاوړي کړئ او ښې پوښتنې ولرئ. کله چې د تاسو په وړاندې کومې پوښتنې رامنځته کیږي، نو له شرمیده پرته له تجربه لرونکو کسانو پوښتنې وکړئ. حقیقت پالنه یو بل ټیکنیک دی چې له تاسو سره د دغه مهارت د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي. پر دی اساس تل مشکلات سره په چلند کې د یوې مسلې د حل لپاره حقیقت پاله حل لارې پیدا کړی او په خیالاتو فکر مکوي. کله د تاسو له نظره یو تر ټولو کم عقل حل لاره د مشکل د حل لپاره مناسبه حل لاره کیدلی شي، نو ډیر زر قضاوت مکوي او درست حل لارې په ښه ډول وسنجوي او په آخر کې د مشکل د حل لپاره مناسب حل لارې ته د رسیدا په باب بیړه مکوي او په صبر سره د مشکل د حل درست ګامونه پورته کړئ څو سمې حل لارې ته ورسیږي.
او په پای کې د هغو ټکنیکونو ترڅنګ چې د یوې مسلې د حل د مهارت د پیاوړتیا لپاره یادوي ضرورت لري، له هغو مشکلاتو او خنډونو څخه چې د دغه مهارت د پیاوړتیا د لارې په سر ممکنه ده رامنځته شي څو موږ دغه مهارت ته د رسېدا په لاره کې له لالهندۍ او سربدالۍ سره مخامخ نشو. سټرس یو بل عامل دی چې په انسان کې د مسلې د حل پوتانسیل کمولی شي. د مسلې د حل په وخت د سټرس نښې نښانې لکه د ویر په مختلفو مرحلو کې نفوذ کولی شي او د لامل کیدلی شي څو د مشکل حل له ستونزو سره مخامخ کړي. د سټرس درملنه او د سټرس د کمولو مشق ترسره کول د انسان د توانمنۍ د لوړتیا لپاره لازمه چاره ده.
خوږو دوستانو، د خو عادتونو نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره و. هیله ده چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو تر بل مطلب پورې مو په نعمتونو خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.